په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه د بشیر ګواښ نه و.
لومړی د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر کورنۍ وای په زندان کې هغه د مرګ سره مخ دی. په سوات کې درې سړي د دوو ښځو د وژنې په تور نیول شوي دي. په بغداد کې د امریکایي سفارت سره نږدې راکټونه لګېدلي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر کورنۍ اندېښنه لري چې د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر دی نو ځکه دې خوشې کړل شي. د نوموړې میرمن سایرا علي وزیر د دسمبر په 16 مشال لیډیو ته وویل چې میړه ورته په پټه لیوه هسپتال فون کړی و او ورته ویلي وو چې ژوند دې خوندي نه دی او چارواکي ښایي ووایي چې د زړه یا له بلې ناروغۍ مړ شو. د هغې په وینا میړه د زړه بیماری نه لري او که هر زیان ورته ورسېد ریاست به یې ذمواري. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولی وو او روغ جوړ دی. علي وزیر چې د دسمبر په 14 د ریاست په خلاف د خلکو د راپاڅولو په تور په پېښور کې پولیسو ونیو ویلي پولیسو ویلي چې د سن پولیسو په غوښتنه نیول شوی او په تور دی چې د کراچۍ په جلسه کې د ریاست په خلاف خبرې کړې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور رد کړی او د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن یې د راخوشې کولو غوښتنه کړې. د خبرو پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي چې یوه مور او لور وژل شوي دي. د سوات تحصیل مټي د پولیسو مشر ډي اس پي زربادشاه د دسمبر په 16 مشال رډیو ته وویل چې په چپریال بالا سور کلی کې د یوې ښځې د خپل مړه سره د طلاق په سر شخړه روانه وه. د نوموړي په وینا دا ښځه دوه ورځې مخکې د حکومت د ساتنې له ځای یا دارالامان څخه کور ته ستنه شوې وه چې هملته د یکشنبې اتوار په ورځ ناوخته د خپلې مور سره وژل شوې ده. پولیسو ویلي په دې تورې د دې میرمن میړه سخر او لیور د وسلې سره نیولې دي. د پاکستان سینټ سیکرټریټ نن د دسمبر په 16 په 21 بخنه غواړم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر کلسوم پروین له کورونا وایرس مړ شوې ده. هغه 13 میاشتې په هسپتال کې بستري شوې وه. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمېر 45,918 ته رسېدلی. د کورونا په اړه شمېرې خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې د دسمبر تر 21 پورې په دې ملک کې د دغه وایرس 45,000 فعال کیسونه موجود دي. همداراز له دې وایرس څخه تر ننه پورې 9,392 کسان مړ شوي دي خو 4,09,000 ته جوړ شوي هم دي. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تاجکستان ته ورغلی. د نوموړي دفتر نن د دسمبر په 21 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ډاکټر عبدالله به نن د تاجکستان چارواکو سره د سیمه ییز ثبات او سولې په اړه خبرې وکړي. نوموړي تر دې مخکې ازبکستان، ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره سفرونه کړي دي. د عراق په سر ښار بغداد کې پر درانه امنیت لرونکي گرین زون راکټونه ویشتل شوي دي. په دې ورید کې په نړیوال زون کې د امریکې د سفارت ودانۍ او د هستوګنې سیمې ته لږ زیان رسېدلی دی. عراقي پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دسمبر په 16 یوې غیر قانوني ډلې په گرین زون چې سفارتونه او حکومتي دفترونه پکې دي 8 راکټونه وویشتل چې اکثره راکټونه د هستوګنې خالي ځای سره نږدې ولګېدل او د عراق یو امنیتي سرتېری پکې ژوبل شو. د امریکای کانګرس مشران د کورونا وایرس ځپل اقتصاد سره د مرستې لپاره د نږدې 900 ارب ډالرو په پلان سلا شوي دي. د دې پلان تر مخه به ډیرو خلکو ته 600 ډالر ورکړل شي. امریکا تر دې مخکې هم خپلو اړمنو وګړو ته پیسې ورکړې وي خو دا پیسې د پخوانیو هغو نیمایي کېږي. همداراز به دا ځل بېروزګار شو خلکو ته د هفتې 300 ډالر ورکول کېږي چې تیر ځلې 600 ډالر وو. د دې تر څنګ به په سلګونو بلیونه ډالر وړو کاروبارونو د کورونا وایرس واکسینو ویشلو، تعلیم، د ماشومانو پالنې او په کرایه کې د مرستې لپاره ورکړل شي. په دې اړه قانوني مسوده لا هم د لیکل کېدو په حال کې ده او تمه ده چې کانګرس ورته د دوشنبې په ورځ رایه ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اوریدل. اوریدونکو په روانه خبرونه کې مو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د کراچۍ د یو عدالت په امر دا وخت سند پولیسو په ریمان کې دی. د نوموړي کوربدانې بیګام شالډو ته وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې ژوند ته خطر دی.
ډاکټر ناکا مریض ناکا نرس نامو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې ده. خدای ورته دې چې ما جان ته خطر راشته.
پرون د سواد په مټه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په یو پیښه کې مور او لور وژل شوي دي. په سواد کې د ښځو حقونو فعالان پر دې پیښو اندېښمن دي او حکومت غواړي چې مخه ونیسي.
په دې کال کې دا پیښې چې د تعداد ډېر زیات شوی حکومت له او پولیس له پکار دي چې په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي.
او پر تورخم دروازه تګ ورتګ کوونکي افغان وګړي د پاکستان او افغانستان له حکومتونو د سفري اسانتیاو غوښتنه کوي.
لاخو خلکو رښتې کړې دي، دی خو هغه خلکو رښتې کړې دي، باید چې دوی د پاره داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیا وي په تورخم کې.
پر یو شمېر نورو سمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم مولنای موضوع د بشری حقوقو فعالانو پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ دی و مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر د ژغورنې لپاره شور جوړ کړل چې دغه کورنۍ وویل نوموړي ته په زندان کې خطر دی. علي وزیر 15 ورځې مخکې د ریاست خلاف د خلکو د هڅولو په تور نیول شوی او د امحال د کراچۍ په یو زندان کې دی. دغه میرمن مشال لډو ته ویلي ویره لري میړه به د زړه درېدو یا کومې بلې ناروغۍ په بهانه په زندان کې ووژل شي. خو د سین پولیسو ویلي چې علي وزیر روغ رمټ دی او ژوند ته خطر نشته. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر کورنۍ داوا کوي چې په زندان کې د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د وزیر میرمن سایرا علي د دسمبر په شلمه ماښام نه وخته مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې ورته یو ورځ مخکې د زړه ناروغۍ او د درملنې له یو هسپتال ټلیفون وکړ او ورته ویل چې په پټه د یو چا له موبایل ورسره غږیږي. د هغې په خبره نوموړي ورته زیاته کړه چې ژوند یې په خطر کې دی.
د مو څه مطالبات نه یې سره منلې. هغه د خپل کار دا خو علي چې کومې خبرې کولې نه دا معلومات کېدل چې علي سره حالات ټیک نه دي روان. پرون هغه ډېره یک منټ خبره کړې. ډاکټر ناکا مریض ناکا نرس نامو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې. دو خدای ورته دې چې ما جان ته خطر راشته. څه د کوم حالات پرین روان دي د علي د आवाज نه خدا پته لګیدا چې لکه علي اولته کې ان سیف ده. څه خبره چې کرایسیس مله نشو تر دا موږ اړدي ډېر فارلس جنوزیتیا کې د فکورما علي هلکا فلکا زدا شوګر شتا هلکا فلکا د پریشر نه هلکا فلکا شتا خو علي هیڅ د بیماری نشتا بالکل چوست دا علي شپ فوټبال پلیر دا او اوس فوټبال صبح شام کوي چې څنګه ټایم ته ملوشي خپل اکټیویټیز نه دا فوټبال کوي شي چې هارت پیشنټ یا فوټبال نشي کوي یا هارت بیټ درا چار نه کوي.
پولیسو علي وزیر د دسمبر په 19 په کراچۍ کې د زړه ناروغي او مرکز ته وړه او ویلي دي چې هغه جوړ دی. د کراچۍ د ختیځ ضلع دوه لړپړو چارواکو د دسمبر په 16 مخوسن محل د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پر وزیر هیڅ تشدد نه ده شوی او روختون ته د عادي معنی لپاره بيولې او چې بیا یې زندان ته بوت. پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14 په پیښور کې نیولې وو او ویلي دي چې دا کار د سند پولیسو په غوښتنه کړي. د سند پولیسو ویلي چې پر نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په محل د ریاست پر ضد د وینا په تور پرچا دایره شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور رد کړی دی. د سند پولیسو د دسمبر په 19 علي وزیر په کراچۍ کې د ترګرې ضد عدالت ته وړاندې کړ او قاضي د پلټونو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. سایرا علي وزیر وایي میړه باید په جسمانی ریمانډ ورنه کړل شي ځکه چې هغه کوم جرم نه دی کړی. نوموړی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او په سند کې د حکمران ګوند پیپلز پارټۍ له شریک مشر بلاول بټو زرداری څخه د نوموړي د راخوش کېدو غوښتنه وکړه.
زه بلاول د نه عمران خان نه چې داسې په اعتبار کې چې کاس یو سي اور بیا غتان کې د نه د دې خبر نه او سي د خبر وکي پولیس ول له ټول معاملات نه پریزي مو ډیر کتلې د تفتیش دوران ملزم رشي اور بیا هغه چې د انسان مرشي بیا نشرتله دا اوس څنګه کې حساب سي د پارلیمنتریان دا اور د تفتیش کې د ته هټکړي پینو دو دا خو موږ لکه موږ د پرادره د بزته کې حساب چې د کوم څه سره لورته اور د سزا د ته داسې ملاوي چې دا کوم د حق نه ده. زه دا ته وایم چې دا انصاف وکړي ما خو ملاقات حق ده ځکه چې زه کور ولا د ټول کارته درته درته ما څه بول کړو د سیاسي اکټیویټیز کې ورک ده خو زه هم چې کوم راسه متلاګي زه چې د د خبره چې څوک پارام سره ور وی کاغه بلاول وی هغه فوج وی کاغه عمران خان وی چې پارام سره ور وی د خبره دره مشکل نه ده د لهجه تر خاطو
د علي وزیر د پلار اورونو په ګډون د کورنۍ یو شمیر غړي په جنوبي وزیرستان کې د ترګرې په محل وجل شوی. نوموړی د شپږو بچو پلار دی. هغه د بشري حقوقو د یو فعال او سیاستوال په توګه د امنیتي ځواکونو په پالیسۍ او نیوکې کوي او د همدې خبرو له وجې تر دې مخکې هم زندان ته لیږل شوی و. مشال ریډیو د سند چارواکو سره په دې اړه رابطه وکړه خو هغوی خبرو ته زړه ښه نه کړ. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ ویلي د سند د اطلاعاتو له وزیر ناصر حسین شاه سره خبرې کړې او هغه د غورزنګ د یو بل غړي اسف مسید ته له علي وزیر سره د ملاقات اجازه ورکړې ده. د نوموړي په وینا ورته ویل شوی چې علي وزیر جوړ دی. داوړ د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل
ما ته ملي څو سره رابطه وکړه هغه دا سه څه کیسه کیسه نشته خو دلته وایي او یې کدا څه تسلی غواړي نو یو کس راولېږي او هغه د پخپل سترګو ویني نو بیا مونږ د کراچۍ پیټي ملګر سره ما رابطه وکړه هغه بیا یو الک نمبر اخو هغه ما دي ته ورولېږي نو هغه بیا د سره ملاو شو خطا سلوی کړ هغه به ټیک ټاک ته خو دا د ځان له کمرو ور کړی دا
پم دې حال کې د علي وزیر دره خوشکول لپاره سیاستوالو د بشري حقوقو ادارو اوازونه پورته کول پیل کړی دي. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د دسمبر په 6مه پر ټوئیټر خبره کړی بیان کې ویلي چې د پارلمان دی غړي سره په داسې سلوک خفه دي او هغه باید ژر تر ژره خوش شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د دسمبر په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زندان کې د علي وزیر ژوند ته خطر دی او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړي چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري.
د بشیر ګواخ رپورټ وو د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ خلی وزیر د دسمبر پر 14مه په پیښور کې نیول شوی. په همدغه ورځ د دې غورزنګ مشر منظور پښتین پر ټولو پښتنو غږ کړو چې د وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهرې وکړي. په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان په ګڼو ښارونو کې احتجاجونه روان دي. پرون په جلال آباد کې خلک راوتلي ول او د پاکستان حکومت د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کوله. په دې اړه د سهار ګل امیرزی رپورټ چې د لاروینوالو په شور پیلېږي.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبه په ورځ په خبر کې پاکستانی پولیس ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور د چې څمو د مخ کې کراچۍ کې وی ولسی غونډې ته د پاکستان د دولت او پاوس پر ضد پاراون کې خبرې کړې دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګیدلې تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپل سیمو کې د امن او خپل حقوقو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبه په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د دې اعتراضي غونډې یو برخوال شریف الله ناصری وایي د پاکستان د پارلمان د یو منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
ګچ علي وزیر نیولې یو ټولنیز او سیاسي فعال د نیونه غیر قانوني شکل باندې مونږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کو د ملت په توګه ژوند کو.
په ننګرهار کې د شن به د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو خارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د دې مخکخ مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پولیسو په سواد کې د دوو خزو په وژنو تورن درې کسان نیولې دي. ویل شوی وژل شوی خزې مور او لور وی. لوري غختل خپل میړه طلاق واخلي چې لوجه شخړه رامست شي او پولیس وایي لنیول شو کسانو په لټنی کوي په سواد کې چارواکو په وینا دا کال یو ډیر شخصي وجل شوې دي دا اکثر وجل شو میرمنو قاتلین هم نیول شوی او په زندانونو کې دي نیاز احمد خان رپورٹ را کوي
د سواد تحصیل مټه پولیس مشر ڈی ایس پی پیر زر بادشاہ مشال ریڈیو ته ویلي چې د ایتوار په ورځ ناوخته مټه چوپریال بالاسور کې په کور دننه وسلوالو هغه واده شوی ښځه چې د میړه سره په طلاق شخړه روانه و سره د مور وجلې دوی په وینا وجلې شوی ښځه دوه ورځې وړاندې د پولیس ساتنې ځای دارالامان څخه بیرته کور ته راغلی و د وجلو په تور کې پولیسو د هغې میړه سخر او لیور نیولی او د غیرت په نوم مقدمه درج کړې ده
مونږ د اطلاعو څخه دا شنیاره په کور کې د ځان نه وجهي شوې ده ټول کور د مونږ پولیس ټیم دا زما په تاسو کې یو څه چې برنامه ما زه په نوم کاوه کنه سلیم خان نو استیګیشن ان چارو جوړه تر خنه یې سړی دا لاله مو کړه
پسواد کې د ښځو حقوقو ټولنې د اویکننګ یو مشر شمشیر علی وای چې دا پیښه په دې وجه ډیر د افسوس ده چې وجلې شوی ښځو د حکومت نه د تحفظ لپاره غوښتنه هم کړې وه
دا ډیر یو د افسوس خبره ده چې هغه تحفظ هم وړي او هغه تحفظ هم فراهم نشي او د هغه ژوندۍ چې کومه ده هغه ختم کړی شي په دې باندې منګه د ډیر زیات د تشویش زار کو دا تاسو ته پته ده چې په دې کال کې دا پیخي چې کمی دي د دې تعداد چې کم دی ډیر زیات سی وخت کم چې د انساني حقوقو د پر ارګنایزیشن د ادارې کار کې هغه نه پکار دي حکومت لا او پولیس لا ډیپارټمنټ چې کم دی په دې کې دا پکار دي چې یار په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي چې کله مجرمان ته سزاګانې وره ولشي نو په دې شي کې به کمی راشي
په سواد کې د ښځو د حقوقو ټولنه د اویکننګ تر مخه دغه پیخي سره سخت کال یو ډیر ښځې وجلې شوی چې پکې دوی د غیرت په نوم وجلې شوی ولې د سواد پولیس دغه شمیر یو لسخای نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خبر پښتونخوا ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې اکثره وخت د ښځو په شناختی کارډ پردي خلک سیم کارډونه راوباسي چې د کورونا لپاره لویا سردردی جوړه کړې ده دا مسله دومره لویه ده چې ان د یو پولیس چارواکي د مور په نوم هم خلکو سیم کارډونه راوستلي چارواکي وایي د ستونزې د حل لپاره پلټنې کوي او ښکېلو کسانو ته به سزا ورکړي چارواکي دا هم وایي چې د صوبې یو کس کول شي یوې ځانګړې شمېرې ته په زنګ وهلو معلومه کړي چې په شناختي کارډ یې کوم بل چا سیم کارډ راوستلی او کنه انیسا اجمل معلومات راکوي
دا خبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې ځینې خلک او په ځانګړي توګه خزي دا شکایت کوي چې په شناختی کارډونه یې په غیر قانوني توګه یو شمیر موبایل سیمونه راوتی دي د پاکستان د قانون لمخې یو تن په خپل شناختی کارډ له 500 زیات موبایل سیمونه نشي راوباسلې د جنوبي وزیرستان په توخله سیمه کې بارام دوتانی د دسمبر په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې سوروسي مخ کې خپل مور لا سیم اغستو نو په دکان کې ورته معلومه شو چې لوړاندې نه د مور په شناختی کارډ له 500 زیات سیمونه راوباسل شوې دي
مخبل مورکی بولې و د ای خان تورې ملک په نامي باندې ملمبر راېستلې ا مشکل وروسته د وتر د ناغه ماته ویتي د تاسو د مور په نامي خو نمبر پوره دی لکه 15 سیمونه کلاو دی په مخ کې پیچلېږي تمام څنګه خبره ده چې مزال تعلق مونږ کو زنانه کورونو نه بار نه دی وتلې عدالت 15 سیمونه په نامي باندې بیا مخبل د وتر سره رابطه کړې او شاته کمپنۍ وال سوال کوي چې دا لکه مونږ نشو کولای لکه ویل چې هغه خپل میټریک یا ګوتې نه لګولې کنه لکه دا سیستم څوک نشو کولای لکه مونږ په علاقې کې سیمونه نتورک حال نه دی او دا زمونږ د زنانو په نامو باندې سیمونه چلیږي دا خو موږ ته غټه ستونزې پیسي هلته خلک په غلط کارونه پی کوي یا غلط خبرې پی کوي خو به لانجی به موږ ته جوړي موږ به خبر
بارام د تانی ویل روانه دسمبر میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د خلکو په شناختی کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستو خلاف د احتجاج پر مهال پولیس او پوسټ خپل د ستونزو وړاندې کړي وو او غي ور سره د هوارولو شمني کړي وي دوه تانی وایي دا یو داسي مسأله ده چې د خصوص په برخه کې د ټولنیزو بندیزونو د کلتور لوجی پی اکثر خلک خاموشه پاتې شي د بل چا په شناختی کارت د سیم رو باسلو مسأله یوازې په قبایلی ضلع کې نه ده په مردان کې سمرین خان ام لدی ستونزي سره مخ شوې ده هغه وايي په شناختی کارت یې شاوخه یو لسیمونه راوتی وو او بیا دغه په بندولو کې ډیر وخت ضایع شوی وو
دا سې چلو چې ما نوې سیم میزان لرو باسو نو چې سیمونو والے دکان ته لاړم نو هی ماته وی چې ستا پنوم هو بلا نمبر دی براوتی دی نو بیا ز ډیره پریشان ما چې خدای ز سو کما بیا ز لاړم یو فرانچایز تا بل فرانچایز تا د کمپنیانو هغه سیمونه می هغه بند کړل کدی کې زما بلا روز ضایع شو خو بس پاهره کې چې بیا هغه سیمونه را لبلا کړل نو زما پشناتی کارت باندې ما ځان لا نمبر رو باسو
دغه سې سوروز وړاندې د ډیرا اسماعیل خان په درزنده سیمه کې خلکو له پولیسو سره د غی په شناختی کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستل کېدو خلاف شکایتونه ولیکل د دې سیمه د پولیسو مشر یا ایس ایچ او فواد خان وای د خلکو له دې مسلې خبر دی او دای تر پوزی چارواکو نور اړوند ادارو رسولی دا
اول کو خبر دا زما د مور خپل پنځه سیمانو تللی دي زما خوښ مرجر سوې دي نوې نوې پولیس او نظام دی او دا خو مطلب مور سره سہولیات نو سره چې اټریس کول سو سایبر کرایم او پی ټی ای زابدا مور مت تراخلو کاغو چې را مور سره مرسته وکول دا غا افسرانو نوټس کې دا کړی دي سیار د موري علاقې کې دا څه 400 دی هغه باندې ته خلک پسې لګیا دي مور افسرانو په خپل دې سوې پکړې دي ارمی تم په نوټس کې ور کړی دي سیار د غول سره رزلټ راو باسي اورالی علاقہ کې ډیر زیات مسله ده ما تا ته مثال ده خپل مورال پنځه سیمان وتري زه خپل پریشان یم
په خبر کې د یوې موبایل کمپنۍ د دکان مالک جلال وای کده چا په شناختی کارت نور خلکو سیمونه را باسلې وي او بندولې غواړي نو باید د اغه موبایل سیم فرانچایز یا دفتر ته ولاړ شي او خپل شناختی کارت له ځان سره یوسي
دلته هو کس شراشی سیم لانو دلته بایومیټریک ډیوایس یې هغه په ذریعه چې کوم نو سیم روزی کوته لګی او اکثر دا څوک چې دا پراډ موډ کوي نو اکثر دا سی چې هغه ګوته ته لګی اکثر وته یې شه نت ورک خراب دی یا په سم سره احساس ګوته نه لګی دا نو بیا سبا راشه چې بیا دوباره بیا ګوته لګی نو بیا به سیم روزی نو اکثر هم دا شاندو کې هغه یو سیم رو بس یو هغه بیا سیټ تک یو بیا یو ورځ کې تقریبا یو سیم روزی تقریبا 12 غنټه بعد بیا بل سیم روزی
په خبر کې خبريال جاوید عزیز بیا په غیر قانوني توګه یا د بل چا په نوم اغستل شوی سیمونه اکثر پترهګری یا نورو جرمونو کې کارول کیږي او بیا لدی وجي امنیتی ادارو ته هم په اصلي مجرم نیولو کې مسأله وي
مختلف افیسز کې یا یو فرانچایز کې خپل شناختی کارت سبمټ کړي سکین کاپی یا فوټو کاپی غلط استعمال کیږي په جرایم کې په ټیرریزم کې دغه استعمال کیږي دا شی ډیر کیسز دي چې پولیس چکم تفتیش کوي په هغه کې آسم تورسي نو معلومه شي چې هغه چرته غریب سړی دی یا داسې بے تعلیم سړی دی چې دا هغه صرف شناختی کارت غلط استعمال شوی دی نو هغه ځکه چې بیا پولیس ته مشکلات ورته پیښ شي
د پاکستان مواصلاتو ادارې یا پی ټی ای ویان خرم علي مهران بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ډیرا اسماعیل خان کې په غیر قانوني توګه د سیمونو را ستو مسأله تر ډیره هواره کړی دا هغه زیاتوی چې دوی د دې ستونزې ختمولو لپاره د پوهاوی پروګرامونه هم کوي
په پاکستان کې بغیر له بایومټریک سیم نشي راوتلې ځینی عناصر په غیر قانوني توګه د سیمونو راويستو په کار کې ښکیل دي هغه یې چاله پیسې یا د بل څه لالچ ورکړي او شناختی کارت غیر قانوني استعمال کړي زموږ د دې خلاف اقدام دا وی چې موږ د شکایتونو په نتیجه کې سروې او پلټنې وکړو کدا ثابت شي چې دا د فراډ یا دوکي کار دی او په غیر قانوني توګه سیم راويستل شوی دی نو به اف ای ای د هغه دکان یا دفتر خلاف کاروایی کوي
خورم علي مهران زیات کړه کڅوک خپل نوم یا شناختی کارت دراوستل شو سیمونو پاړه معلومات کول غواړي نو خپل موبایل نمبر دی په پیغام یا میسج کې خپل شناختی کارت نمبر به لډه شاولي کی او په شپک شپک اته دی ولېږي نو ورته به ټول معلومات ترلاسه شي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د چارواکو د بیا بیا اعلانونو باوجود د قبایلي ضلعو په ځینو سیمو کې انټرنیټ او موبایل سیستم فعال نه دی په ځینو ځایونو کې خو خلک د موبایل په سیګنل پسې د غرونو سرو ته خیږي د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وایي امنیتي ځواکونه هم د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو په برابرولو تحفظات لري تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې
تحریک انصاف حکومت وای چې په زمشو قبیلې د لوکی ولستا د انټرنیټ 3 او 4 جی سہولت زکه نور کوي چې امنیتی ادارې پرې تحفظات لري. د دسمبر په شلمه له مشال لري سره په خبرو کې په قومي سملای کې د خیبر قبیلی ضلع استازي او په زمشو سیمو کې د حکومتي پروژو د عملي کولو د کمیټې غړي اقبال افریدی وویل عملیات کړي او د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو نه پس په وار وار حکومتي او پوځي مشرانو داوی کړي چې قبایلی سیمې له وسلوالو پاکی کړي. د ترهګرۍ پر ضد یې بریا ترلاسه کړې او په سیمه کې یې امن پر ځای کړی. خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي مدني فعال نظام داوړ وایي چې هم د دغه وادو په بنیاد قبایلی ولس خپلو سیمو ته ستنه شوي.
نو دے آگے ایک سے تھا 3D 4G یا واٹس ایپ پنجستا یا زوم یا آن لائن کلاس پنجستا نو دے آگے تعلیم ہم خارا دے تیوان و کم زمان خاند 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 سے حتو دے کے دی زمان کم چا مزدورکار خاند کی اگا اخفال مور بلار اخفال پور ودان سر اخفال مسلمان و بچو سر وادی کو ویڈیو کانفرنس باندے تو ویڈیو کان باندے خبرے کرلا او دا سے کسان مستا چا مور او بلار یا مدرسی چا او دا سے کسان مستا چا آگے بچی کی مارام سی
تر لسیزو پوری د وفاق د انتظام لاندې د پاتې کېدو وروسته قبیلی سیمې له دوو کالو راهیسې د خیبر پختونخوا سره زم شوې دي. د انضمام نه وروسته قبیلی ولستا د بنیادی سهولتونو ذمواري د صوبایي حکومت هم جوړیږي، خو په صوبایي سملای کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د انفارمیشن ټکنالوژي په اړه د قائمه کمیټې غړي میر کلام وزیر مشال لیلو سره په خبرو کې وویل څو میاشتې مخکې په قبیلی ضلعو کې د 3G او 4G او انټرنیټ د سہولتونو د نشوالي په اړه پیش کړل شوی قرارداد اسمبلی په متفقه توګه منظور کړی، خو هیڅ عمل درآمد پرې ونه شو.
بنیادی خبره دا ده چې عمران خان صاحب وزیر اعظم چې زمونږ د هغه هم اعلان کړی دی، زمونږ سی ام صاحب هم وخت په وخت اعلانونه کړی دي، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا څو میاشتې مخکې 3G او 4G مطلب د انټرنیټ په حوالہ سره چې په قبایلی علاقو کې چې چرته موبایل نیټورک نشته هلته د نیټورک ورکړېدل شي او قبایلو ته د نیټ سہولت ورکړېدل شي 3G او 4G. هغه په حوالہ سره ما یو قرارداد هم پیش کړ په صوبایي اسمبلی کې چې هغه بیا منظور هم شو په متفقه تور باندې. هغه نه پس بیا د نن پورې وفاقي حکومت په دې شي باندې هیڅ غرض هیڅ عمل نه دی کړی او موږ چې د چا سره هم خبره شوې ده، زمونږ چې نور زمونږ ایم این ای صاحب یا نورو ملګرو د چا سره خبره شوې ده، هغه دا خبره کوي چې په قبایلي علاقه کې دلته د سیکیورټي د واجنه زمونږ چې کومه ډیفنس منیسټري ده د هغې د هغه اجازت نه راکوي او موږ دلته نیټ نشو لګولی.
په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د بشري حقوقو کونسل انټرنیټ ته لاسرسي بنیادي انساني حق ګرځولې. د دغه راپور لمخه انټرنیټ د یوشتمې پیړۍ تر ټولو جدیده او طاقتوره میډیا ده او په موثره توګه د بیان د ازادۍ د بنیادي انساني حق د اظهار لپاره انټرنیټ بنیادی ضرورت ده. او کوم ریاستونه چې خپل ولستا دا سہولت نه ورکوي په اصل کې د بنیادي انساني حقوقو نه سرغړونه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر کورنۍ اندېښنه ښودلې چې د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې خوشی کړل شي. د هغه میرمن سارا علي وزیر د دسمبر په 16 مشال رډیو ته وویل چې مړی ورته په پټه له یو هسپتاله فون کړی و او ورته ویلې دي چې چارواکي ښایي وایي چې د زړه یا له بلې ناروغۍ مړ شوی دی. د هغې په وینا میړه یې د زړه بیماري نه لري او کار ته زیان ورته ورسېد. د ریاست یې ذمہوار دی. علي وزیر د دسمبر په 16 د ریاست خلاف د خلکو په چولو باندې تورن دی او په جیل کې دی. د کراچۍ پولیسو بلخوا دا رد کړی ده، ویل دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. د خبر پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي چې یوه مور او لور وژل شوی دي. د سوات تحصیل مټې د پولیسو مشر ډي اس پي زر بادشاه د دسمبر په 16 مشال رډیو ته وویل چې په بلسور کلي کې د یوې ښځې د خپل مېړه سره د طلاق په سر شخړه روانه وه چې له وجې دغه دوه کسان وژل شوي دي. د پولیسو په وینا د دې په تور یې د دغې ښځې میرمن، مېړه، سخر او لیور نیولی. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تاجکستان ته ورغلی دی. د نوموړي دفتر نن د دسمبر په 16 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هغه به د تاجکستان چارواکو سره د سیمه ییز ثبات او سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکې کانګرس مشران د کورونا وایرس ځپلي اقتصاد سره د مرستې لپاره د نږدې 900 ارب ډالرو په پلان سره شوي دي. د دې پلان تر مخه به ډېرو خلکو ته 600 ډالر ورکړل شي. د عراق په سرخر بغداد کې پر درانه امنیت لرونکي گرین زون راکټونه ویشتل شوي دي. یو امنیتي سرتېری پکې ژوبل شوی دی او د امریکي سفارت ودانۍ او ځینې رهایشي سیمو ته لږ زیان اوښتی. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده.
مشال رډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل موضوع. یو شمېر اروپایي هیوادونو برتانیا ته پر تګ او راتګ نوي بندیزونه لګولې دي. د جرمني، بلجیم، ایټالیا او هالند د تازه بندیزونو وروسته لاغه ولګیدل چې برتانوي او چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس دی او بل چټک ډول د خبرېدو اعلان وکړ. امریکا هم په برتانیا کې د کورونا د نوي ډول په خبرېدو باندې څرګنده کړې او ویلې دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په ټول نړۍ کې بیګا په کرونا د اخته خلکو شمیر له 6 میلیون او 5 لک واوخته او د مړینو شمیر بیا 10 لک ته ورسید. سفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
جرمنی پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمنی ته د بریتانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم لدی مخکې ویلی وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا وایرس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنې ځنډول شوې. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړي. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانیوي چارواکو د کرونا وایرس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل
causes more severe illness or higher mortality.
دا سه شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو دا سه ښکاري چې د وایرس دا شکل لاسلی وایرس او بیا فیصد د چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولې او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خبر کړي، څه باندې 2 میلیون کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 5500 تنه مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوي وې. یو شمېر خلک د بریتانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په بریتانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګڼه غندلې او غیر مسؤلانه کاري بللې. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13 میلیون ناروغانو 3,10,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووډ 19 د نوې بڼې په خبرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا وایرس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې وایرسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوی چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خبرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژن کې وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وچه د فایزر او بیو انټیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسینې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انټیک سربیره د مدرنا کمپنی لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانا وخت په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
دو زره شل زیږدیز کال چې افغانانو په جګړو کې تیر کړل ختمیدونکی دی. په تیرو 12 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې واړه پرمختګونه وشول، خو تاوتریخوالی لا هم نه دی درېدلی. البته 2020 کال به د یوه داسې کال په توګه یاد شي چې لږ تر لږه پکې طالبان او امریکا د سولې لوزنامې ته ورسېدل. دې لوزنامې افغان حکومت او طالبان هم خبرو ته سره کینول، خو له 5000 څخه زیاتو طالب بندیانو تر خوشی کېدو وروسته هم دی وسلوال ډلې اوربند تغاړه نه دی خې. اسدالله لودین د سولې لپاره په 2020 زیږدیز کال کې شو هلو ځلو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شوه ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ. د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تلون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله. د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. د کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لاس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیوه او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناټو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de ariko paala khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar hago sar arike prekri.
Da America aw Taliban da dohe po hokda ke 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلې. خو دا سې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو مادونی وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل څه باندې شپږ میاشتې وزندید. افغان دولت لمړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشی کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4900 د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2000 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اورکم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2مه نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د یک شنبه پروس په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوال ورځې د لمانځنې په ناسته کې ځایي چارواکو د ځینو نړیوالو بنسټونو استاذ وویل سږ کال په دې ولایت کې د داخلي بې ځای شوو کورونا شمیر زیات شوی دی. ولایتي چارواکي وایي سره له دې چې د دې کورونا سروې او څنا سمرستې ورسره شوي، خو دا د دوی د دایمي ځان بسیاینې لپاره کافي نه دي او باید اوږدمحال اقتصادي برنامه ورته جوړي او پیل شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په گردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان ویل سږ کال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډېر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه، چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل، نو تر غزنی هم موږ پکتیا کې سکل داخلي بېځایه کېدنې زیاتې لرل.
د لای خان وحدت په نوم د پکتیا یو اوسیدونکی وایي په وروستیو کلونو کې له هېواده د ځوان قشر وطن او مهاجرتونه ډېر شوي دي.
زموږ هیله غوښتنه همدغه ده په اړونو ادارو باندې که هغه نړیوالې یا داخلي موسسات دي، همدغسې اړونو ارګانونه دي، تر څو هغه سهولتونه یا هغه فرصتونه د ځوانانو لپاره برابر کړي چې زموږ ځوانان یو ته اړتیا لري. نو په دې وروستیو کې دوی زیاتو هېوادونو ته مهاجر کېږي چې په لارو کې له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیسه نسرین نوریا خیلوایی هغو بېځایه شویو ښځو چې له ولسوالیو دوی ته مراجعه کړي ډېری یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي.
موږ سږکال زه ډېر مراجعین چې دي هغه موږ په دغه حصه کې لرو چې د ولسوالیو څخه ډېرې خویندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي. یوه سروې اوسي او څه همکاري چې د دوی سره اوسي، یا نغده یا خوراکي توکي، هر څه چې ورکول کېږي، زه فکر کوم په هغه د دوی دپاره کفایت نه کوي. دوی دپاره باید داسې پایداره داسې برنامې په نظر کې ونیول سي چې هغه سې تر څو پورې د دوی خپل اقتصاد په پښو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چارو رئیس عبیدالله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثره پکتیاوال مثلا یوه کورنۍ چې لس نفره غړي بهر تللي دي، اوس چې بېرته راستنې کې د یوې کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوي دي. هڅه به دا وکړو انشاء الله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د ښارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فیدایی وایي چې سږ کال 1300 بېځایه شوي کورنۍ لري.
د هغوی لپاره موږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې، غیر غذایي مواد، کمپلې، ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونزه د دوی دی ځای نشټواله ده.
که د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د داخلي بېځایه شویو کورنیو او له بهره په انفرادي ډول د بیرته راستنه شویو کسانو ستونزې یادوي، بل لوري ته د پکتیا په ګاونډ خوست او پکتیکا کې بیا له شپږو کلونو راهیسې د وزیرستانیو کډوالو تر 300 ډېرې بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې هغوی هم د ژمنیو وسایلو، سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنې لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پېښور کې مېشت افغان وګړي وايي د کورونا وبا د دویم څپې له وجې پر تورخم دروازه لګول شو نو محدودیتونه دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره پر ټولنیز ژوند د کورونا وبا د لومړی څپې اغیزې لا پر ځای پرته وي چې نوي مشکلات ورته جوړ شول. دوی د پاکستان د سفر لپاره د ویزو په ترلاسه کولو کې هم له ستونزو سره ټکوي. خو د پاکستان حکومت تیر اکتوبر میاشت ویلي وو چې د افغان وګړو لپاره د هیواد ته د سفر چارې اسانی کړې دي. د فرهاد شینواري رپورټ. اورو
د کورونا وبا دویم څپې په محل په تورخم دروازه نوي محدودیتونه ولګول شول. د کورونا کنټرول کولو اداره NCOC وایي چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي نو په تورخم دروازه به د کورونا منفي نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وایي د کورونا لومړی څپې په محل هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجي ژوند باندې ډیر اثر کړی وو او اوس اندېښمن دي چې د دویم سپی بندیزونو سره به هم ډیر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی اسمت الله په پیښور تاجابات کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو ته وایي په تورخم لګول شو بندیزونو ډیر وځپل.
زمنګه تقریبا د پژون باندې دی ودونو د مړي ژوند دی په سلو کې 100% اثرات پریوتې. اکثرا د خلکو ودونه تیارو کارتونه تقسیم شوی دلته پروګرام دی ودونو چې ډولۍ راوړي د بارې نه د جلال آباد نه دلته راوړي د افغانستان نه دلته راوړي دغه ودونه پاتې شوی وو هغه بالکل بندو. دلته زمونږ مارکیټ کې والو کو شاهد نمو اېدو واده تیارو هر څه کارتونه تقسیم شوی وو بیا چې بند شو کله چې دا بیرته لاره کلاو شوه صرف هغه واده په داسې طریقه راول چې دلته نه چاته روټۍ ورکړې ده نه څوک راغوښتې دي چې څوک به اخوا ته تللي. اکثرا سړي هلته و بچې دلته و هغه هلته شپږ میاشتې بند وو که یې ښځې تللې وې د پلار کره یا چېرته په میلمستیا هغه هلته بندې پاتې وې.
په پیښور کې میشته یوشت کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې یې د کورونا له امله څو څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
چیا کار پاتې شو کرونا راغ او کرونا کې تورخم گیټ بند شو هغه په وجه بس بیا مونږ ډیر کوشش هم کوشش دا اوس دا گیټ شو کولو شو هم منډې تړې مونږ ډیر مشکلات ماندل ته ویزا واغشته او بیا په ډیر تکلیف باندې په تورخم راوړو. مونږ په دې یو کال کې لکه مثال ډیر ځل تیارو مثال تیارې به مونږ کو پروګرام هم د واده جوړ کو بیا به داسې مسایل روته چې هغه به پاتې شو. بس اوس هم چې دا زما غالبا د واده به 10-12 دن کېږي دا چې کوم هغه وو نو د کرونا د هغه د حالات څخه مونږ ډیر متاثره شوي یو. دلته خپل خپلوان دي دا خو بونډری لاین دی مثال خو مې خلکو رشتې کړې دي دې خو هغې خلکو رشتې کړې دي باقاعده باید چې دوی دپاره یو یا او داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیاوي په تورخم کې یا هلته د ویزو کې یا د لارې تګ راتګ کې مثال اوس سبا به مونږ ځو یا بل داسې سبا د بل کس داسې واده به وي داسې مسایلو سره به مخ وي چې اسانتیا پیدا شي.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کورونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کونسلګرو ویزې هم نه ورکولې او د هغې وخت راهیسې اوس ډېر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزا نه لګي. 28 کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې څو ورځې وړاندې افغانستان ته تللو او د پاکستان ویزا ډیر په مشکله حاصله کړه.
نو پاکستان ویزا خو دونه مشکل وو چې په کابل کې ما ورته دوه شپې وکړې ویزا ونه لګېده. بیماران ډیر زیات وو نو شپې به 10 بجې مو راغلې چې کتل به دي او سل امبولانس به ولاړې وې. هغه به هم زنانه ورته د شپې 10 بجې ځي سهار به 10 پورې هغه هلته ناوې به ځي. په تورخم دونه مشکلات وو چې زه 11:30 بجې وې چې ما اخوانه خروجي ټاپه وواله نو بیا دې جال کې بیمارم را سره خورای مې بیمارم او را روان د شپې په 9 بجو اغم زه سرک ته واوختلم بیلمبره په 9 بجو زه را واوختم. نو چیرته 11:30 بجې سهار رسیدل او چیرته 9:30 بجې په گیټ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسېدم. دا تقریبا د کرونا له وجې باندې شپږ میاشتې دا لاکډاون هر څه بند مکمل ډیر به انتهار جمع شوی. په دې خلکو سل قسمه تکلیفونه د چا کور دلته یلته بند پاتې شوی څوک دلته کار کوي ډیر رشتې دي. اول زمونږ تره دی ښځه دی پاکستانی ده او خپله د بغلان دی. زما تره زامن ماماګانې چې دي پاکستانی دي د شیرګل اتیانو دي.
په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلاره اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت ترڅنګ په ننګرهار کندهار هرات او مزار شریف کونسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې له مخې به افغان وګړي لري په یو ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولای شي. نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 4,00,000 پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامی چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته راداخلیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
M A S H A A L
R A D I O